السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم په دهل چې د ژوند چاري مخيوي د خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ویلی کوم ډرون چې د القاعده مشر پکې په کابل کې پنه خشو د پاکستان لفظانه نه دی الوزول شوی. سناولا دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې. هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته پنه خشوي، نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او ښیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبره بیګا په یو ټویټري بیان کې وروسته له هغه کړې چې تایوان ته تا د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې راپور شوي او کړکیچونه یې راولاړ کړي. بلخی زیاته کړې چې د دوی حکومت د واحد چین پر اصولي سیاست ټینګار کوي او د چین او امریکا ترمنځ له مناسبو لارو د اختلافاتو د حل غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو د ګواښ خبر ورکړی و. پر خوست او پکتیکا سربیره د هلمند له یو شمېر سیمو او دغه راز له زابل نه هم د کولرا د پیښو راپورونه خپاره شول. نن د شپږیزې پایلو به د بست ساتونکو او سپینغار پړانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پړانګانو چهارشنبه کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. تر دې مخکې د فاینل لومړنی لوبیدونکي ټیم په سر باندې سپینغار له بوس سره مخامخ شوی و چې هلته یې ماته خوړلې وه. او د امریکا او ایران لوړ پوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې وکړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون ویلي چې په همدې هدف ویانا ته روان دي او هیواد یې په ښه نیت یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره لیوالتیا لري. هغه زیاته کړه دا به ډیر ژر روښانه شي چې آیا ایران هم دا ډول هدف لري او کنه. د ایراني پلاوي مشري د دوی ستر مرکچي علي باقری کني کوي چې هغه هم ویانا ته تللی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د ایمان الزواهری د وجلو له اعلان دوه ورځې وروسته هم لوړپوړي طالب چارواکي د هغه پر وجلو بې خبري کوي. د طالبانو د حکومت مرستيال وایي
صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دي، دلته هوایي برید شوی دي زموږ له خوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی.
ولی طالبان تر اوسه په اصلي پیښه څه نه وایي؟
جواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه څېړنو ته اړتیا لري.
کابل کې د داعش پر یو پټنځای لساته عملیات پای ته ورسېدل.
کشفي عملیاتو پایله کې چې د شریرو عناصرو پټنځای و یو شمېر هلاک شول او یو تن ژوندی ونیول شو.
او کندهار کې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی.
ماشوم د لیون په دکوي د کټ په ځان راغورځاو پای ګرځي عملي کېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری د وژنې په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان دا د دوه ورځې تیر شوې خو د طالبانو حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه دی تایید کړی. تیر شپه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې د واتس اپ لارې دومره ولیکل چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریز ترلاسه کړي. رویټرز د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو جګپوړو مشرانو په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته د ځواب ویلو په اړه پرون چهارشنبه بحث کړی. دا چې په دې راپورونو کې نور څه ویل شوي تفصیل لاسفي ولاستانګزیو.
رویټرز خبری آژانس د طالبانو د یو مشر له قوله ویلي د لوړ پوړو طالب چارواکو غونډې روانې دي او په دې بحث کوي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته ځواب ووایي که څنګه. د رویټرز په وینا دغه طالب مشر چې په کابل کې مهم مقام لري غوښتنه کړې چې نوم یې افشان نه شي. هغه دا نه ده تایید کړي چې د القاعدې مشر ایمن الظواهری په هغه کور کې چې توغندی پرې لګېدلی و موجود و که څنګه. د اګست په لومړۍ په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمن الظواهری د جولای په 1 د افغانستان پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د درون الوتکې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د ښاغلي بایدن له اعلان 2 وروسته د طالبانو حکومت لا تر اوسه د کابل په زړه کې د الظواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه د واټساپ له لارې ازادي راډیو ته لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. د افغانستان د چارو کارپوه طارق فرهادي په دې اړه چې طالبانو ولې په دې مورد چوپتیا غوره کړې ازادي راډیو ته وویل:
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمان الظواهری در میمانخانه آقای اقانی
دارد. امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې ظواهری د اقانی په میلمستون کې میشته. د سراج الدین حقانی پلار چې جلال الدین حقانی و تقریبا د ظواهری هم سنه ده او دوی د روسانو په ضد جنگ کړی، نو اقانی ښایي ځان مجبور حس کړی وي چې یو ځای ظواهری ته پیدا کړي او همالته محفوظ وي. او امکان لري چې نورو طالبانو ته یې نه وي ویلي. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي. طالبانو ترمنځ ځینې نزاکتونه او مسایل شته چې ټول یې د ظواهری په اړه یو ډول فکر نه لري. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دغه برید غندل شوی او د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه بلل شوې. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام عنفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغه برید په اړه خبریالانو ته وویل:
دغه موضوعات تر اوسه مونږ ته هم معلوم نه دي، صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی. دلته هوایی برید شوی دی، زمونږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی. دا زمونږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. مونږ بار بار خلقو ته ویلي دي زمونږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، مونږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو.
د 2000 کال د دوی په تړون کې طالبانو ژمنه کړې وه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د القاعدې غړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه پر امریکا د برید اراده لري پناه ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي طالبانو د القاعدې د مشر په قربتوب او په کابل کې هغه ته د پناه ورکولو له لارې د دوحې له تړون څخه بشپړه توګه سرغړونه کړې. د فرانسې خبري اژانس د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوري غوښتونکي د مشر میچ مکانل په حواله ویلي د ظواهري وژنه لا ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا هیواد یو ځل بیا د تروریستي فعالیتونو په ستر مرکز بدلیږي. په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې راغلي چې متقاعد جنرال فرانک مکنزي چې د روان کال تر پایله د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان په توګه دنده ترسره کوله ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د القاعدې د روزنیزو کمپونو د بیا پیلېدو هڅې لیدلي. د ښاغلي مکنزي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې داسې کوم اقدامات نه دي شوي چې وښیي طالبان د دې کمپونو د جوړېدو مخه نیسي یا هوډ لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه کم یو کال تیر شو، خو د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې په کابل کې د القاعده د مشر د وژل کېدو پر اعلان دا د 2 او ورځې تیر شوې، خو طالبانو لا هم په دې اړه چوپتیا غوره کړې او دا خبرې نه تایید او نه هم رد کړې دی. ولی په دې اړه مې د تحلیل لپاره د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات پوښتلې ده.
تاسو وګورئ دا موضوع یوازې د سیمې په سطح نه ده، بلکې په نړیواله سطح ده. بیا داسې یوه موضوع هم نه ده چې عادي تجارتي یا د عادي و جنگ خبروي. دا د القاعده د مشر چې القاعده په امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې مطلوبه یوه څه دي، نو د هغې دپاره اوس چې طالبان کو تر اوسه پورې غلي دي، نو ځواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه دا ډېره کوي او څېړنو ته اړتیا لري. فکر کوم چې اوس دوی په یوه داسې بهیر باندې لګیا دي چې هغه هم مدینن افغانانو ته هم نړیوالو ته داسې یو ځواب ورکړای شي چې هم په ډیپلوماټیک لحاظ سره هم په سیاسي لحاظ سره دوی ته یو داسې څه ځواب وي، یا به داسې څه کوي لکه پاکستان کې چې اسامه بن لادن وژل شو. پاکستان یو څو کسان پرې ونیول لکه ډاکټر شهید افریدی. دلته به هم داسې یو څه وشي چې څو کسان به په تور ونیول شي او دا پیخه خو به اومني ځکه کوي نه مني. نو دا هم د نړیوالو قوي استخباراتي ادارو ته اید کړی ده چې دلته دا کار شوی دی، نو و به ایمانی خو او تاییدولو یا په تفسیری به وخت تیر
شي. او سادات سي په امریکا کې له دې پیښې او له دې اعلان وروسته څه تفسیری کېږي؟ هلته په رسنیو کې څه ویل کېږي او د نظر خاوندان څه وایي؟
دلته موږ هم له بیلابیلو کسانو سره اړیکې لرو، د افغانستان موضوعاتو په اړه خبرې ورسره کوو. کوم مهمو کسانو چې په دې اړه پوسټونه کړي دي هغوی خو ټول په دې خوښ دي ځکه چې القاعده له امریکې سره کار نه اخی اړیکې خو بیخي نه لري، بلکې دښمنانې بولي په افغانستان کې عملیات هم د دغې دپاره وکړل. خو اکثره کسان چې دی مونږ چې مخامخ خبرې ورسره کړې دي دوی خو په دې خوښ دي ځکه چې الزواهری دي امریکې دښمن بولي او دا یو بل ته مبارکۍ هم سره ورکړي دي. لیکن یو بل خبره هغه دا چې انتخابات هم روان دي، په ځینو د مشهورو کسانو په پوسټونو باندې چې ځینو عامو خلکو کمنټونه کړي دي دا خبره هم کړی ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دا هم د جو بایدن لپاره یو مثبت
لاسراوړنه دی. بلې، او سادات صاحب فکر کوي لاند محل لپاره د طالبانو لپاره واقف څنګه ارزوي؟ په ډیر لاندو کې راته وایي.
نو دا خو رښتیا هم چې یو طرف ته دوی غواړي چې نړیوال سره رسمي اړیکې پیدا کړي، بل طرف ته داسې یو کار وشو چې هم نظامي هم رسمي اړیکو ته زیان تاواني ورسوي. نو فکر کوم چې د هغو کسانو چې هیلې وي چې د دوی سره اړیکې یو صحیح کې یا ورسره نږدې شي، نو دا خو لوی زیان دی او چې دوی ته واوښتو. نو اوس به ګورو چې دوی په کومو لارو چارو نه کار اخلي او څنګه ډیپلوماټیک ځوابونه وایي.
ډیره مننه کور مو ودان د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل په دریمه حوزه کې د طالبانو او یو شمیر بریدګرو ترمنځ نښته له څو ساعتو وروسته مخامحال پای ته ورسېده. طالبانو تایید کړی چې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او په ځواب کې یې څلور بریدګر چې د دوی په خبره د عایشیان وو وژلي دي. بریدګر د کابل په دریمه حوزه کارتساخي سیمه کې په یو کور کې راټول شوي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل پرونی جګړه له غرمې تر ماښامه روانه وه چې پکې طالبانو او بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته تایید کړ چې جګړه کې د دوی ځینې عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په خبرې بریدګر لمنځه وړل شوی.
د چرایزو یعنی کشفي عملیاتو په پایله کې چې د شریرو عناصرو په تنځای او یو شمېر هلاک شول او یو تن یې ژوندی ونیول شو. همدارنګ د عملیاتو کې زموږ څلور تنه زړور سرتیري هم ټپیان شول او د یوې خزینه پولیسو په ګډون یو زړور پولیس هم شهید شو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه ټویټ کې ویلي چې څلور داعش بریدګر په دې نښته کې د طالبانو له لوري وژل شوي. اخوا د امنی قومندانې ویان خالد زدران بیا له ازادي روډ سره په خبرو کې د بریدګرو د هدف او دا چې ولې جګړه دومره اوږده شوه وویل.
څو ساعتونو ځکه دموږ دا جګړه ډېره په دقت سره پر مخ وړله تر څو ملکي وګړو ته یا هلته نږدې ودنۍ ته پکې کوم زیان ونه رسېږي. د دوی هدف همدلته د تشیع هیوادوالو پر د لمانځ غونډو باندې د برید هدف و. دوی غوښتل چې دهلته په هغو هیوادوالو باندې برید وکړي چې دلته زرګونه راټولېږي په دې وروستیو کې اوس د حرم ورځې دي.
نښته د کابل سخي زیارت ته نږدې چې پخوا هم د ګڼو داسې بریدونو او چاودنو شاهد و نږدې لس ساعته روانه وه. د سیمې خلکو پخوا له رسنیو د دې نښتو ویډیوګانې خپرولې او د ډزو او چاودنو له شدته یې اندېښنه ښکاروله. په یوه ویډیو کې چې له یوه کوره ډکه شوې د یو ماشوم اندېښمن غږ اورېدل کېږي او پلار یې وایي بله چاره نه لرو، دا راپېښه ده.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي د تاجکستان د برښنا له 9 اویا میلیون ډالر پور څخه یې $9.5 million پور پرې کړی دی. د برېښنا شرکت د مسؤلانو په وینا دوی اوس له تاجکستان څخه $30 million پوروړی دی، خو تاجکستان بیا ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت یې $28 million پوروړی دی. دا چې ولې په دې شمیرو کې توپیر دی په دې اړه وضاحت نشته. نور تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت مسؤلانو چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د تاجکستان د برېښنا نیم پوري ورکړی. د برېښنا شرکت مالی او اداري مشر اسدالله انعام وایي چې له تاجکستان څخه د برېښنا د واردولو په برخه کې $9 million پوروړی دي، چې $9.5 million یې تر اوسه ورکړی دي. د ښاغلي انعام په خبره چې د تاجکستان د برېښنا $6 million پور به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي.
تاجکستان هیواد د جولای څخه تر اوسه پورې $9 million موږ د دې خبر رانیولی دي. په دې کې $9 million ورکول شوي دي، $9 پاتې دي.
خو تازه د تاجکستان د برېښنا ادارې مشر محمد عمر اسوزاده په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستان څخه $28 million پوروړی دی، چې یاد شرکت تېره میاشت یوازې $2 million د تاجکستان د برېښنا ادارې حساب ته لیږلي دي. اسدالله انعام په خبري کانفرنس کې څرګنده نه کړه چې ولې د ده او د تاجکستان د برېښنا د ادارې مشر په خبرو کې د $12 million توپیر دی. خو نوموړي ویلي چې د برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو او کورنیو شرکتونو $150 million پورونه ورکړي، خو $122 million لا هم پوروړي دي. ښاغلی انعام زیاتوي چې دوی په وخت سره د ټولو پورونو د ادا کولو وړتیا لري، خو په افغانستان کې د بانکي ستونزو له امله بریالي نه شول چې په وخت د تاجکستان پورونه ادا کړي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د برېښنا 4 ستنې ویجاړې شوې، خو د برېښنا شرکت په وخت سره بیرته ورغولې چې افغانانو ته د برېښنا په رسولو کې ځنډ رانه شي. خو د کابل په ګډون د ډېرو ولایتونو خلک د برېښنا له کمښت شکایت کوي او وایي چې دوامداره برېښنا نه لري. افغانستان خپله ډېره برېښنا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور مسایل هم درته لرو، خو اوس ورځو د سیمه یوې مهمې موضوع ته. د اوکراین د غلو د لومړی بیړۍ تفتیش بشپړ شوی او تمه کیږي چې د باسفورس تنګي څخه تیر شي. د کښتۍ وروستی مقصد لبنان دی. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوکراین د غلو د استولو بهیر پیل شوی دی. د روان کال د فبروري په 24مه نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اوکراین د غلو صادرات بند شوي وو. له دې بندیز سره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو بای پورته شوې چې خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړل. د خوراکي موادو پر بایو سربیره په سیمه او نړۍ کې د تیلو او ګازو بای هم لوړې شولې. خو تیرونی ملګرو ملتونو او ترکیې منځګړیتوب وکړ او د اوکراین او روسیې ترمنځ د غلو د صادراتو لپاره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ.
راپورونه مرکی او اوریدونکي
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومان په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په 13 میاشتو کې 29 ماشومان دغې ناروغي مړه کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د کندهار په میرویس سبزوی روغتون کې د ماشومان په دې واټ کې ټول بستر سوي ناروغ کوچنیان د شری له ناروغي څخه کړيږي. شریفه د خپل دروغ او غماشمانو سرتناسته د چی تازه د شری په ناروغي اختصبی دا وایي. لمړی یو ماشوم په شری اختصو او ورسته دوه نور هم په ورته توګه ناروغ سول چې حالت خراب سو او مجبور سو چې روغتون کې بستر کړي.
صدرې مشمان مول ور مکینه مریض زواله د غدای مستدلی بستر کوي و عمل له ولو چې کوته لاره بل شي په تاغه مریض ور پیښه بل شری وي چې راغله بل د شری نه ولې د بیا د تر سره د تر سره نه می تر نه سم شپه تر غلي د یو د اول کده شي کوم غد شری نه پوسټ هغه د ماشوم د لونټو د کوي د کټ به ځان را غورځاوي
پای ګرځي عمل کیږي. درې کلنه بیبي عائشه هم په شری ناروغي اخته ده. د بی بی عائشه مور الماس وای لوري د تیر څو ورځې رئیس په بد حالت کې و چې بل اخره مجبور اسو روختون ته راوړي او اوس ل درو ورځې رئیس بستر ده
را کو او کوي عملو دا غسن د لیب بستر کار بیا موټر بیا بل ځای ناس پرو پر سي دي بیا پای وکي بستر دا غس بیا کور په تا بیا مدرې شپه د استی کې ده بیا مرا وسل ده او اوس بس هغه د شری دي اوس نن درې مره د لیب بستر ده
شری یو ساري ناروغي ده چې د ناروغ پر بدن سری کوچنی دانه راخیږي ډاکټران وایي هر کال د هوا په بدلیدو سره په شری ناروغي د خپل ماشومان شمیر کې زیاتوالی راځي چې اصلي لامل د کورونی لخوا ماشومان ته د واکسین نه ورکول دي د کندهار د میروي سبزوی روختون مسولان وایي په دې ولادت کې په شری ناروغي د خپل ماشومان په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیر درومیاشتو کې 9 ماشومان د دې ناروغي لامل مرسي دي کندهار کې د میروي سبزوی روختون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په شری ناروغي اخته ماشومان د غروختون ته ډیر ګوربل کیږي خو په منځ کې دوی یوازې هغه بستروي چې حالت خراب وي او دوامدار نظارت اړتیا ولري ډاکټر محمد صدیق زیاتوي چې د تیر درو میاشتو په جریان کې د غروختون ته سلګونه په شری اخته ماشومان ورول سوي چې 400 بیا دوی بستر کړی دي
تیر درومیش کوم ارکان سمور سره موجود دي موږ څلور سو اتاویا مریضان به سر کړی دي چې دا څلور سو اتاویا مریضان د جمعیت څخه نیمش مریضې په حق رسیدلي دي
د میرویس روختون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق د ماشومانو د مړینی تر ټولو لوی لامل روختون ته پر واخ دا غوی نه ورول یادبی د په خبره د ګرمي هوا لامل اوس د غناروغي او زلبیا د ډیر دو په حال کې ده ډاکټر صدیق وایي د شری د ناروغي د مخنیوي لپاره باید ټول خلک خپل ماشومان ته د شری واکسین ورکړي
دا په ډیر یخ کې اوم ډیرېږي او په ډیر ګرمۍ کې اوم ډیرېږي دا خو تاسو معلومه ده یو میکروبي مریضه ده چې دا یو ویروس په واسطه ده خپریږي دا هغه یو مریضه ده چې کچې موږ منظم واکسین وکړو نو مخې نه ولکېږي اما دلته چې دی افسوس خبره ده چې موږ خلک واکسین ته توجه نه ورکوي یوازې د پولیو واکسین چې دی فکر کوي چې دا د ګردو مرزو لپاره واکسین دی ال دا چې پولیو ځانته واکسین لري شری یا میزل ځانته واکسین لري نو زموږ سره چې کوم مریضان بستر سوي تقریبا اضافه د 50% څخه داسې کسان چې هغه واکسین نه یې کړی کوشنیان وي
د روان کال دورې په 15 منېټه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت اعلان کړی و چې په افغانستان کې 15,000 ماشومان په شری ناروغي اخته سوي چې په وینا یې لدی جملې یو سل شپږتیا ماشومان مرسي دي
اوریدونکو په کندهار کې مو د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه واوریدل د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې ادارې یونیسف بیا ویلي چې د خوست په سپیرا ولسوالۍ کې د ورستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی د یونیسف د بشر دوستانه چارو کارکونکو انې کندروچوک په یو پیغام کې چې پرون د ادارې پر ټوئیټر خپور شوی ویلي
We've just witnessed some of the areas most impacted.
دا وایي موږ یوازې د زینو هغو سیمو څخه لیدنه وکړه چې د ورستۍ زلزلې په پایله کې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي. د زلزلې ورسته د کولرا د خپرېدو خطر ډیریږي چې د ماشومان لپاره وژونکې کیدای شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا په ګډون بیلابیلو بنسټونو ورته اندېښنې ښودلې او د کولرا د پیښو راپورونه له کندهار، هلمند، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه خبره شوې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ د شنبوات په سیمه کې د استنادي دیوال جوړولو او اوبو د کانال د پاکولو په مقابل کې تر 500 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمينه برابر شوه دا پروژه بشپړه شوه چې ورسره د 2.5 میلیون افغانۍ په لګښت خلکو ته د خوراکي توکي ورکړل شوې دي تفصيله زموږ د خبريال پر راپور کې
د خوست د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیلو په سیمه کې د شنباواد خارګوټی د یو اوږ د استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو یاد استنادي دیوال چې 850 متره اوږدوالی لري د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختي مؤسسې لخوا د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی د یاد استنادي دیوال د پرانیست په څنډه کې د مؤسسې مسؤلین وویل چې په دې پروژه کې د شپږو میاشتو لپاره د شنباواد د سیمې 1500 سو کسانو ته د کار زمینه برابر شي و. د موسسه مشر عبدالصبور آزادای رادیو ته ویل د دې پروژې په پلي کېدو سره د شنباواد خارګوټي 400 دوکانونه، 150 کورونه او شاوخوا 800 جریبه کرنیز ځمکه د سیلاونو له ګواښه وژغورل شوه.
په خصوص له دوه ولسوالیو کې چې نادر شاه کوټ او علي شیر تریزی ده پلی شوی ده. دغه دیوال چې تاسو ګورئ دغه ساحه ډېره خطرناکه حاصل پذیره ساحه وه سر ته ورسېدله.
هغه شمېر کسانو چې د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د زینخیرو د شنباواد په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی د دې پروژې له پلي کېدو خوښ دي.
نوم مې مبارک خان مظلوم یار دی. موږ بېچاره او ضعیفو خلکو ته دلته د کار زمینه مسایده شوې وه او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواوې راکړل شوې او د میاشتې مو $90 معاش وو او زموږ د کور ضرورتونه پر پښول او یو بهترین دیوال راته جوړ کوم د دوی څخه ډېر منن دوی او بیا غواړو چې زموږ هیوا ته داسې نور خدمت وکړي موږ مشکلات حل کړي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي
دغه پروژې مې ته ډېره ګټه وکړه. یو خو دلته یغه ځوانانو ته کار پیدا شو چې هغوی بیکاره وي، هېڅ کار نه درلوده او د دغه پروژې د معاش له طریقې خپل کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. بله ګټه یې دغه ده چې د دولت له برکته سلګونه جربه هغه مځکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه بزور هم د دغه دیواله برکت به شوی ده.
د زنخیرو قومي مشتان کلیوي خو د دې پروژې پلي کېدو ته خوشاله دي. بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسګونه ځوانان بیا بیکاره کیږي. قومي مشر آغا جان وایي
تقریبا 1515 نفر په دا کور کې لګیاوي. نه نه ځوانان بیرته بیا بکره شو نه میګ دا غوښتنه د چیرته داسې یو کور په دې شمې ته می وطن هڅې ویني دلګډینه دا توینه دا سلابینه دا تاسو وینئ چې ان هر وخت پر کورته آماده ده ضرورت دی باید کور ورتاوشي.
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د شنباواد په سیمه کې د اوګ د استنادي دیوال د پرانستې د ویناوالو ټینګار په دیو چې تر دې ورسته د نړیواله ټولنه او مرستندوی بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت پر اختیا هم خراب وي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه دریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو دا خبرونه نن له یاده مباسی له دوو تر پنځو بجو تر څلورو بجو پورې پکې تاوده بحثونه کیږي. موضوع هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وجل کېدل دي. اوس هم راځو ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ایمن الزواهری د وجل نورسته د امریکا او طالبانو دریزونو د کسړۍ وګړتوار ډېر نرم دي ان ډېر سخت دریز کنه دل کی لدی دوه نه داسې معلومی کی چې دلته معامله سوي ده او د معاملې په واسطه باندې منو زهري د منځت للای یعنی د قوجنې تر شا د طالبانو لاس تر ډېره معلومی کی.
السلام علیکم، نور محمد سنگین یم د پکتیا ولایت څخه. د بریټ موک پکلکو ټکو غندو او د افغانانو په سپیشلی خاور باندې د امریکایانو تیر شل کلن یرغل پشان باندې یرغل کنو دا د منطقي د هیوادونو او د امریکا د ګټو او په نړۍ کې د شخړو درمسته کېدو یو لامل ګنو. موږ افغانان دا برید د همغه داعش پشان باندې چې مخکې دوی د داعش په پلمه باندې په کابل کې په یو کور باندې برید وکوي او په هغه کې تقریبا لستنه ملکیان په شهادت باندې ورسول، دا هم همغه شکل باندې یو تبلیغاتي جنگ ګنو.
السلام علیکم، حکمت ما د هلمند څخه تماس کوم. غوښتنه مې دا ده چې د کابل کې چې د امریکا ډرون کوم ټکړې یا کوم هغه د القاعده شبکې مشر چې وژلې نو دا هم د دوه خلاف دی او طالبانو د خپل القاعده شبکې سره بیا هم اړیکې نه دي پرې کړې. نو دا مې غوښتنه ده چې افغانستان د نور بربادي خواته نه بیایي او یو ملت دې جوړ کړي او د القاعده او داعشان سره د خپلې اړیکې پرې کړي. مننه کوم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقوقو پروګرام لرو، خو اوس په مو کړی لانډو خبرونه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي کوم ډرون چې د القاعده مشر پکې په کابل کې په نښه شو د پاکستان له فضا نه نه دی الوزول شوی. ثناءالله دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې. هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته په نښه شوی، نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د القاعده مشر د جولای په 1 په کابل کې سهار وختي د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه وژنه اعلان کړه، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوازې طالبانو تایید کړی چې دلته ډرون برید شوی چې دوی د دوحې د تړون او نړیوال اصولو سرغړونه بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او ښیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت بیان عبدالقهار بلخی دا خبره بیګا په یو ټویټري بیان کې وروسته له هغه کړې چې تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې راپور شوي او کړکیچونه یې راولاړ کړي دي. بلخی زیاته کړې چې د دوی حکومت د واحد چین پر اصولي سیاست ټینګار کوي او د چین او امریکا ترمنځ له مناسبو لارو د اختلافاتو حل غواړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو هم ورته اندېښنې ښودلې دي او له کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو نه د کولرا د پیښو د زیاتوالي راپورونه هم ورکړل شوي. نن د شپږیزې پایلوبه د بست ساتونکو او سپینغار پړانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پړانګانو چهارشنبه کابل بازان لوبډالې ته ماته ورکړه او پایلوبه ته یې لار پیدا کړه. او د امریکا او ایران لوړ پوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي تر څو د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې وکړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون وویل چې په همدې هدف ویانا ته روان دی او هیواد په خنیاتې وی هوکړې ته در رسیدو لیواله دی.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کورونه ک مېرمنې یا هم وړې جنګي کوي جهاد نه ډیر او درانشي زیان اړوي. په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې مور یا هم نور مشران ماشوم و جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري او علت هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده. چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپل یوازې یو ښځه یم کور کې او ماشومان مې ټول وړه دي. نو د دوی د قرارولو لپاره زه یو لور لرم، دوه درې زمن مې کم کی دي. د دوی د قرارولو لپاره زه یو لور لرم چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو قرارول، یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم. نو ټول کارونه دا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګای سر په دسمال تړلې وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې د مشره خور نه لرم، د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی، په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي. خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده اته کلنه، او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبر او باسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مور کې مې تنا ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنه ده. او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې توان سره برابر وي، د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی. خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمرې عیبي کړي. د پغمان اوسیدونکي نازو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې تر حده وي، نه دا چې په زور او جبر له توان لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي، او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي. نو هغه کور کې چې مشر اولاد لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه وازنه تر سره کړی. نو هغه ماشومان دوی هم مجبور دي چې ماشومان سره کلر کی د کور په کار کې، مثلا جای جارو سی، لوخ وینځل سی، داسې نور نور کارو سی، هغه کې مرسته سره وکي. او هم به مور ته سنه یو سی، که څه هم د زم د ماشوم سره د ماشوم ته تکلیف رسي، خامخا شاید وخت په تیر دور سره درون بارو سی، کوم درون کارو سی ته تکلیف پیدا کی، خو به هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې خپل مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجی نه وستل دي، زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم به د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې خپل مور سره مرسته وکړي، بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی، وای سره لدی چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او میرمنې سره هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
زما ماشومان هم شته، لکه لورګانې او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکه چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم خپل میرمنې سره، او له کور نه بهر هم د الله غټلو لپاره کار کوم.
کچیرې په وړو انجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي، نو روغتیا یې هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایي ولادي ډاکټر نجم السما وایي چې کچیرې د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي، بیا یې علاج ډیر سخت وي.
ماشومان څه انجونې وي که هلکان، هغه د ژوند غټۍ دي او ډیر نازک معصومې دي، خو کچیرې ته دوی باندې فزیکی کار کوو، هم د دماغي نظر او هم د فزیکی له نظر په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید اموخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکین نه عادت کوي، دوی مستی کوي، سادري کوي، هغه ښه خبر ده. خو که چیرته درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي چې موږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې مې لیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي، په کار باندې اموخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخ ته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو څو واره وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي. اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی، هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره، تر څو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپل یو مور ده، وای سره لدی چې له کوره بهر ډیره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې هغوی ونشي کړی. نوموړی په پیل کې دغه کورنیو کیسه کوي چې په وړو نجونو د کور لوی کارونه کوي.
واقعا دا یو ډیر فاجعه راوړونکی ستونزه ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسایل بیخي مد نظر نه نیسي. ډیر لیدلې دي چې میندې کارونه ورباندې کوي. اته زما یادیږي په ناوه کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به یې خاشې ټولولې، راوړلې به چې زه ډوډۍ پخوم، ورسه زویه ماته خاشه راوړه. هغه په دا دونه کوچني کوچني ماشوم ماشوم لاسونه، کله چې بیا هغه خاشې د اور سون مواد البته دا به را ټولوله، په هغه کې به اغزي و، بیا د ما سپي ګرځېدله، پسونه ګرځېده په کور کې، وزې ګرځېدلې، د هغوی هر څه چټلې هلته پراته و. دا ماشوم به خپل په لاسو باندې را ټولوله، خپل مور ته به راوړل چې مور مې ډوډۍ پخي. د مایده څخه شروع کوي، دغسې پې باندې د خاشې ټولکه و، بالاخره لوښي صافاکه پاکې که زویه هلک شنه ورته دا اوړه راته خشته که، دا اوړه راته تنکي که، دا پیاز راته پاک، هغه د هغه اوښکې بهیږي، خولنه یې اوبه بهیږي، پیاز پاکوي. مور ده چې به مې پوښتنه وکړه چې ولې داسې ورسره کوي، ول زه یو وزره یم. نو دا هغه خبره ده چې همیشه میندې ځان پې باندې خلاصوي چې زه څه وکړم، تنه یم، یو وزره یم، نسم کولای رسیدګي دا ټولو کارو ته، اولاددار یم، شیر په شیر ماشومان مې دي.
که چیرې په وړې نجلۍ باندې داسې کارونه وسي غل توان نه پورته یې کنه، دا به څومره توان ورسي؟
دا هغه ټول مشکلات ده چې بالاخره د کالي منځلو په وخت کې ځان سره کینوي، کالي ور باندې غوړوي، کالي ور باندې او کشي، او جلی یې دغه وخت به باید زده کې، ډوډۍ دی باید زده یې، وړه دی باید زده یې. اوس د پلان کلر دونه غټه سوې ده ماشاءالله، د وړه د اخشلو د ډوډۍ د پخولو ده، په دې باندې دی ویاړ او افتخار هم کوي. دې ته نه ګوري چې دا هغه عمر څونه ده، هغه ماشومه جلی ده تر دا اوسه پورې خپل پخو په بد نه پوهېږي، د هغې اډ خام ده، هغه دغه کارونه ور باندې ډیریږي، دا بالاخره کمزوری کیږي. هغه وخت چې دا بلوغ ته رسیږي چې باید هغه وخت کې خپل د انرژي څخه دا استفاده وکړي، هغه وخت د دې انرژي ټوله ختمه وي، خلاصه وي، ډیر کمه وي. البته
د کورنۍ نارینه دغه ستونزې په حال کې څومره مرسته کولی شي خپل میرمنو سره، یعنې دوی څه وکړي، څومره د کور په چارو کې له دوی سره کومک وکړي، تر څو هغوی ته دا بهانه نه وي یا په دوی په وینا مجبوره نه وي چې په وړکۍ لور باندې کار وکړي.
نو د دې د مخنیوي د لپاره زما توصيه زما وینا د کورنۍ او مشرانو ته نارینه او ته دای چې د کور په نستونځ کې په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسو داسې کولای شي چې سهولتونه ورته ایجاد کړي هغه څه چې ستاسو امکانات چې ستاسو مس په موځنی فرض مثال اوس نړۍ ډیر پرمختګ کړی ده برقی سیستمونه ستاسو هرڅه برق د شمسي په ذریعہ باندې یاد شمسي اندار په ذریعہ باندې تر لاسه کیږي په ډیر اسانۍ سره تاسو کولای شئ چې د کړه کې او د جک په ځای شلومبي و هي په ماشين کې دی و هي که فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کوي خخه د شوت څخه استفاده وکي د غاز څخه استفاده وکي هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لري هغه خپل د میرمنو څخه مس پموي په دې خاطر تاسو په دې ایسا کې خپل د میرمنو سره سپورت سي د دې پر ځای چې دا شیا نه کوي دا ځان ته هر بني ادي اقل هغه سهولتونه ورته ایجاد کړي خپل میرمنو ته پیسې چلري هغه مس پموي هغه پیسې مو د ژوند په سهولتو کې خپل میرمنو ته نو دغه سهولتونه دي د کور مشران د کور نارینه خپل میرمنو ته مهیا کی ترڅو چې من دي هم دغه بهانه د ځان څخه لري کی یعنی باور وکي زما سره سپین د ماشاله لورانی میزوانانی دي خو متعلمین د مکتب دي درس وای کورسونو ته زی مدرسې ته زی ما غ سهولتونه ورته برابر کړی زه تر دا وسه پورې خپل دغه کاسه کې کوم خپل اولادو ته سبا چې برت دي دغه نسل څخه برت یو بل نسل دنیا ته راځي هغه هم صحت منه وسیږي دا هم صحت منه وسیږي او بل اخره یو ښه صحت منه مور یو ښه صحت منه معاشره یا یو صحت منه ټولنه اجابه ولا سي
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 دا ونه نه خبرونه تربیه خې چاري
اساسی او بشری حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو دا ونی د ماشومانو د حقوقو په تړه او بحث لرو د چ په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومانو د حقوقو په تړه سوال شوی او هم درنګ په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو حقوقو تر کوم حد پورې نقص شوی دي او که نقص شوی دي علتونه څه دي په دې اړه بحث لرو په بحث کې را سره د عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د خبری شورا غړی په پایل کې فرضي سیب د ماشومان د حقوقو په تړه او اوریدونکو ته معلومات ورکړي خبري
تاسو په پښتنې په جواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي د حقوقو خاوند کیږي دا هر حقوق حیوان کی چې مونږ ورته طبيعي حقوق وایو لکه د حیات حق د دې د حیات حق هیڅوک ورن نشي اخستای د امنیت حق لري خوړه حق لري د روزنې حق لري او همدارنګ د یو خموهید استفاده کولو حق لري او همدارنګ د تربیه او د پالنې حق لري نور حقونه چې سننګ چې یو انسان ته ضرورت شته یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د همغه حقونو د لودونکو خاوندې او سربېره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کړي د دوی روزنه وکړي دوی ته شجاعت وروخی شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وخی بلکې هغه شجاعت چې د خپل اختیار ولري پاینده کې او هغه شجاعت چې د وکولای شي چې د ژوند د سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي
آیا د ماشومان د حقونو په تړه په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته کڅنګ
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومان او د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوی دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان د قوانین ډیر نه مراعت کیږي. او که داسې ووایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي هم د ماشومانو په تدی، او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراد شید ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق غوندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی یمون نشکوله وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکومت چې موجود دي هغه د ماشومانو په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي. نو هر څومره چې خوي، هر څومره چې یعنی د ماشومانو د مړاتړ زمينه مسايده کې بیا هم صحیح نه ده، ځکه چې نه تطبیقي کی.
فرضی سے پوسنے شرائط کی پا افغانستان کی البتہ تس دے ماشومان حقونا چنگار زوائی؟
متاسفانا پا افغانستان کی تروزا هیس حق خاص حکومت نید را غلی چیم دے ماشومان حقونا تأمین پا حقلا، یعنی دے 500 زیاد زیاد استری بی او یا حقوی تا دے حقوی حقونا ورکر شوی بی. پا گزشتن زمونه که هم کلچ قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کیدل هغه نه تطبیقیدل، خو بیا هم لک لک داس یعنی دی لار ته برابر شوی وو چې مختلار شي او کیدای شو چې په آینده یا راتلونکو لسیزو کې ممکن د ماشومان د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامسته شي، دا دغه حقونه رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تضمین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانه سکوریدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو، او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثره وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي، یعنی علت څه ده چې د ماشومانو حقونه دومره اسیب پذیره دي؟
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو شزه او ماشومان چې د عادی یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سلو کې نه تضمینیږي. نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوی وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوره کی، پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسؤلیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسؤلیت لري چې د ماشومان او د ښه پالنې او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وازه کی او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکړي او خپل ماشوم ته خلار وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مخته بوزي.
کورودان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نه هادونه او یا هغه مسولین چې د ماشومان او د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کېدای شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې به سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار لري، هغه ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو کله ماشومان په حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري، هغه ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې لپاره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه به سرپرست ماشومان ته خدمات ورکوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغه وکولې شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي او ماشومان چې دراتلون کې یعنی زمامداران دي، هغه په شتوګه ژوند وکړي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او تولنې وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقوقو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سره مت نوي شوی، نو موږ نشویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی زائده یا کوم حقونه د ماشومانو تضمین د ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله سافت لا یا نرم افزار قوانین جوړته وي، هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره یعنی د سافت لا په استفاده سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومان او حقونه باید مراعات کړي. سه هغه په اجتماعي دګر کې وی او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدین کو داوه د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضر یم، تاسو ټول په لاس پاره الله ممل شه خدا او بریالي اوسئ.
فخر پا شاهی کا سوک ما مال او عزت غواړي. سوک فخر پاشاهی کا سوک مال او عزت غواړي. زمال پارت بس دے خزان دیانو کھل کرم. زمال پارت بس دے خزان دیانو کھل کرم. عشق نام رادا تاس پغام مسل کرم. کس باو کا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کا. چھا کس باو کا مالیات کھڑو سوک ذکر و زاہدی کا. بے عشق جلا خانہ کے زناس دل بر دل بر. عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھڑم. عشق نام رادا پاس پغام مسل